درنو دوستانو ستړي مشي زما اجمل اند او زما د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه ومني د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 هم اوریدل کیږي. پیل د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې نه کوو. د خبری مجلې د سر موضوع په ننګرهار کې ملکی تلفات دي خو پایلم له خبرونو داخل شوی چی په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیر یوه اونۍ کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی تیاب صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د دوو اونیو لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم وژل شوی و. د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې 8 او 9 د کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوب ودان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي.
در این دیدار روی چگونگی سرمایه گذاری و
با دی کتنکی پا چابهار بندر که ده کار و پانگوونو ده هندی و گلو لخواه ده کشنه و منزانه و پانگوونو و هم دار از پا دی آره چی ستار تیا ده باید سوش یو سنگ کولیشو چی پانگوونی حل تجزب سکلو بحث وشو. ده هند صدرازم نجدی و نیمه میاشمخ که هند تا دافغان ولسمشر ده سفر پر محال ویلی و چی هند شاتود بندر غوونی و ده کلو لپاره ده المریزی بریخنا و ده چخاک و بو پا گلون ده یو سلو شپیت بیلا بیلو پروژو ده عملی کولو مالی و تخنیکی همکاری تا چمتو ده. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیر یوه اونۍ کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل اونیز ریپورت کې چې پرون خپور شو وایي د تیرې تلې یا میزان د 22 او 23 نیټې ترمنځ 1,449 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استلی دي. IOM همداراز وایي چې د روان کال له پایله 6,500,000 څخه زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 6,150,000 کسان له ایران او نږدې 15,500 نور له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوه د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته نادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبری اژانس خپور کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز فایل اوریدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې د جریان نه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورساوه چې هغه ته یې په 2009 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې. جان بولټل په ایروان کې د ازادي راډیو له ارمني څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو کې د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو مشرانو د کتنې پر جزئیاتو هم کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو له یو مهم تړون څخه د وتلو خبرداری ورکړی. او روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلې نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې سیوز 2.1B ډوله راکټ یې د روسیې د شمال لویدیز له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ننګرهار کې د یو شمیر سرچینو تایید کړي چې په غودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون په ننګرهار کې وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره یې له ځایي چارواکو سره کتل. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د ملکي خلکو د خوندیتوب د دفاع د ځینو ټولنو اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې ښودلې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي امریکا باید له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د امریکا او اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دې نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه برابره نه شي. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په ننګرهار کې سرچینې تاییدوي چې په رودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته ورسېد. احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوږیاڼی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال یې د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ وې د دې سیمو مخابرو د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه بنسدین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولي له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم، جلال آباد، پر لوی لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لاره موقتاً بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څیړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوږیاني زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوې او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
اخوا پرون په کابل کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې هم په هیواد کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د زیاتېدو د پیښو په اړه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې 12 شهیدان شول. په هغې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
ښاغلي تسل وویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکي کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکي کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روداتو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د میر اکبرجان زوی وو په ملي اردو کې، هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اووه کسان په بل کور کې دي، څو ورسره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو هغه
کمانډو راغلی او دغسې کور ټول شته دي، او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمی ده. غریبانان ډېر بې وسه او ډېر داسې خلکو چې هېڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلود.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړې قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
ښاغلی صدیقي په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغږ ازادي راډیو نو ورې وسمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه ورسته له هغه کړې چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان جنرال رازق په ډزو وژل شو او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشې یې پتن وه په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه 155 کسان وژلي. د قاتې ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو پته یاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قوماندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په برید کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوي او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونې لیکلي پخلاینه یوې سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینۍ لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناکه تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونې په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بیری خبره ده چې تېره اونۍ افغانستان ته هم سفر کړی و. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول لسکلونو راهیسې پاتې ده او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نښې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په خاطر د دې هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د دې جرګې دویم منشي فیصل سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې لکه څنګه چې لازمه وه پر پاکستان فشار نه دی راوړل شوی. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
ورسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې باید په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه وتړي، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان تر جدي او عملي فشار لاندې رانشي وضعیت په افغانستان کې بدلون نه مومي. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په تړاو کافی اسناد او شواهد موجود دي چې امریکای باید پر بنسټ د اسلام آباد په وړاندې جدي اقدام وکړي. خغړی سمې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وخت رسیدلې چې امریکا له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي.
امریکایان باید د پاکستان پر وړاندې په خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي. تر کومه چې پاکستان عملاً تر تحریم او ګواښ لاندې رانوړي، زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزه نه هواریږي او امریکا به هم د افغانستان په جګړه کې ناکام وي. موږ له پاکستان سره د امریکا حساب او کتاب ته پته مې یو، ځکه ولس کاله په دې سناریو تیر شوي او زموږ خلک ستړي شوي دي.
خغلی سمی ټینګار کوي چې په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد په ښکاره ډول له ترهګرۍ ملاتړ کړی دی، خو نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان په وړاندې له نرمښت څخه کار اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو تازه ویلي چې د ډیورند کرښې پر اوږدو د ترهګرو په نازایونه باید د پاکستان لخوا وتړل شي او د نوموړي په خبره د واشنگټن پیغام تر دې څرګند نشي کېدی. ښاغلی پیمپو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه ویلي که پاکستان په دې برخه کې رښتینی عمل ونه کړي امریکا به ورسره حساب وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي چې په واشنگټن کې به د سختو او زیاتو بندیزونو لارې ایران تر فشار لاندې راولي. بولټن د ازادي راډیو د خبر لسانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي ایران د نړیوالې ترهګرۍ اساسي ملاتړې دی. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي واشنگټن غواړي د ایران د اټومي فعالیتونو د دوام او په منځني ختیځ او نړۍ کې د تهران د موزر فعالیت له امله پر دې هیواد زیات نه زیات فشارونه راولي. ښاغلی بولټن د پنجشنبه پر ورځ په یاروان کې د ارمنستان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلوونکی دی او د تهران دا چلند باید بدل شي.
We want to put maximum pressure on Iran because it has not given up the pursuit of nuclear weapons. It remains
they way mungwaru par Iran ziat na ziat fishar rawlu zaka da atomi waslo lo program alas nakhli Iran da nadewal terrorism asasi tamwilun kede mung de Iran da lere watan wishtun ko misailo da program aw pa Iraq Suriye aw nora nade ke de hewa da pawsi faaliyatun la amala andekhmaniyo. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویل واشنگټن نه غواړي چې پر ایران د بندیزونو د پراخولو په بهیر کې د متحده ایالاتو ملګري هیوادونه زیان وویني. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن یوازې دوه ورځې وروسته تر هغې پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبرداری ورکوي چې امریکا، سعودي عربستان او د خلیج پنځو هیوادونو په روانه اونۍ کې یو شمېر ایراني وګړي افغان طالبانو ته د مالي سرچینو د برابرولو په قضیه کې په تور لیست کې شامل کړل. امریکایي او سعودي چارواکو ویلي دي چې په تور لیست کې په شامل شوو ایرانیانو کې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د بهرني څانګې قدس ځواک دوه افسران هم شامل دي. ایران بیا سعودي عربستان تورن کړی دی چې پر تهران د بندیزونو له لارې هڅه کوي چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له قضیې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په مئی میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږه غلا ساده یې راډیو ناوړي. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دي نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنه شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې INF څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماټان وایي کله دې تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناټو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناټو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له INF څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. INF پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد لړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د INF په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د INF او د تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایلې ولسمشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا بحثونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران په روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
او سم په مخړې یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل د کندهار خلک به په سباندې یو سلاویا مرکزونو کې رائے ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ وزارت موین پرون د پانګونې او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه په کابل کې خبرې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي قتل ولدې. مخکې د سعودي حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. او روسیې پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو دا لومړنی سهارنی نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسو او زما همکار آرش همایون راشي چې بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. وروسته آرش همایون راځي او هغه به مو په بله نیم ساعته خبري مجله کې ملګرتیا کوي.
دا ژوند رنگونه
مانو محمد جان زه دا ډریور یم نو له کابل خار
اته ورو وخت کې چې تاسو ډریوري کوي
هغه واټه کال کېږي
په دې تو خلو کې لکه مو مشکلات سره مخ شي وستي
ولا مشکلات خو ډیر دي نو دا سرکم خراب ده بل تیلم کې ماته دي بیرو بارم ډیر ده نو دا مشکلات نه دي نو
خلک به وایي چې کته لرزان هم شي خو دا ډریوران راځي کېږي نو کرا قیمته وي داس خو نه وي
نه نه دا خبره نشته دا خو وستیلو ګرش به تر په یو لیټر تیل دي پټرول نو چې ته یو ځای پسل روپی اتیا روپی باندې تراغه جی پوره ته 1900 روپی تیل مصرفای نو زه که پته څنګه غټو که چې 75 روپی دیو لیټر تیل وا او که چیرته تیل په 10 روپی یا 15 روپی باندې سی نو بیا کولای سي جو سړي مرات یو کوي
نه نا وخت وي د خلک ودون ته چیزي او ماخام کیږي نا وخت وي بزي خلک د شکایت لري چې بیا کرګانی وړي قیمت وي او پدوه کیږي تاسو خو دې کار نه
نه نه دا کار مونږ ایس کول نه دا کړای
خوب قیمت دې ورځي بیا غرش په هم
هغه د شپې دې ورځي یو خبره ده کوم مشکل نشته ول دې ورځي نه د شپې لاخي دې ورځي د شپې په دخي چې بیروبار ني سړک فرصتي نه چې یو خواز یې کو سوړلې پاسور پیسې کې نه هغه کې ته ګټه کوي تاوان نه کوي
او زیاتره وخت د غلارې بندي وي خصوصا په پلازمینه کابل کې دغه صورت تاسو نقص رسوي د تیل او لارخه چانه تیل ډیر مصرفيږي او تاسو کله موټر دروي او کله روانوي دغه څومره استون سره مخ کړی یاستي
او دغه استون دي چې ما درته ویلم دغه بیروبار هم دغه استون دي چې یو تیل هم قیمته دي او بل بیروبار هم نو که سړی ته وایي چې تا ته لاس درکړي چې ما دغه چې تبوزه کتور ته دغه نه هغه نه مني هغه وایي چې نه دغه نه پیسې در کوم که زیه لاړ سکه نه نو ډریور مجبوري که په ګټي که په تاوان یې کې نه او نور بوي
دغه مخکې سیټ کې څو نفره تاسو کې نه وایي دلته
مخکې سیټ کې خو در بس تړم او نور د آباد پر لاګان چې د کابل ښار کې زه ګورم دوی دوه نفره مخکې سیټ کې کېنه
بده خاطر خو خدای مکړ دی ډریور نه لري چې مثلا خدای مکړ موټر د ټکر کړی وي یا څوک د موټر وهلی وي جوبل کړی دی وي که څنګه
شیطان غوږونه د کاني تر اوسه پورې خو مې سړی خو مې نه ده وهلی خو دسې موټر سره مې حادثه کړې ده بعض وخت دا موټروان تاوان مې ورکړی بس خلاص